استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ستاره مشه سرور صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسته هم سلامونه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې افغان چارواکي وایي د وچکالۍ د احتمال له کبله به هیواد میلیونونو ټنو غلې ته سږکال اړتیا ولري. په دې خبرونه کې د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل لرو، خو لومړی خبرونه. د فراه په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته زیان اوښته. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوې بیرته اخیستې او د پاکستان پوځ وایي ځواکونه یې په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سخت دریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
دری آتش سوزی سه ذخیره‌گاه تجار
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بارونکی موټر سوځیدلی دی. الحمدلله چې ځانی زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نور برخو ته هم زیان نه دی رسیدلی.
جاهد امدراز ویل د اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر شزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه ووژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې وړو بریدونو پړه داعش وسله والې سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله یې ډاکټره ده. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په دوشل کې ویلي، جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دو سالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او دغه راز د حکومتي چارواکو مشانو د هدفي وژنو شاهد و.
د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. ډیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو یې په مخالفت کې رایه وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رایې په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې په اکثر امریکایي وګړي سړي سر 1400 ډالر مرسته ترلاسه کړي. په متحدو ایالاتونو کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 لک ډوزه ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړی شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې 1.6 میلیونه او 255 زره ډوزه کورونا ضد واکسین ویشل شوی دی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 55 میلیونه او 385 لک امریکایان یو ډوز او نږدې 1.5 میلیونه دوه ډوز واکسین اخیستی دی. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبري کوي. له څه باندې 100 ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخت مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم لخوا د لوی درسیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپل غوښتنو د منلو لپاره حکومت د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلي دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د برمی واشلارم لاشه ولست نه یا لا بشری.
خو د هوا پیژندنې اداره پر راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورخ کچا په بیلو بیلو نقطو کې لاستر 1.5 میلیمتر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لمړی میرمن او بندنو چارو وزیر سبا وو وشل شویو افغان میرمنو ته د زړه ورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لښته لږ یو تن وشل یو تر شلو ډیرې جوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واوس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبو.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د ازادي رادیو د خبرونې ته چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هر کله وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق اهدي ازادي رادیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرژنۍ وچکالی د افغانستان بزګران هم اندیشمند کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډیره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنۍ وچکالی داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی اهدی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بیوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توري هسته کې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه ده چې سرش کال ممکن شاوخوا 10% ورشت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنۍ کال څنګه څه شهم وو؟ راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
خغلی احدی وای دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري. او دغه راز نړیوال موسسه هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالی د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پاترین کوټ کې یو لس جرب ازمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
وښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمه وښ لرم، نه د شتو کې مزک لرم، دا د تور ولاړه ده. لاس یو لس تنا یا لپسې دي پښ خورواره غنم خوزه د کال خرم وښندان زبز څوک.
ل د وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلی 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
د ټپه پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه خلیې ته اړتیا ولري. خو په د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته لدی ورکول کیږي چې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورشتونه لرشوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ولختونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندې ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې لاس تر
1.5 میلی متر پورې اټکل کیږي. د خغلی مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 13.5% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې وچکالی د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خویشانه دارن، کمیټه متحد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
خغله حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ لامل به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متر ورښت ته اړتیا لري.
د اترا ادارې له مشر سره د مرکه د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
و وژل شوی او زړور افغان میرمنو ته افتخاري جایزې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه لمخي هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاری جایزی ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه جایزی د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کارکونکو فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیح الله فرهنګ د دې کمیسون د ویان مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از مګلید لورې داده چې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره باید اوربند ټینګ شي. هیله لرو چې طالبان او افغان حکومت په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د خزو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ 14 نورې میرمنې له ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونو څخه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس لامله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې محل ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښې کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکواله
توګه پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
د کونړ په مرکز اسرآباد کې په چاودنې کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. دا پېښه تیر ماښام و بجې د اسرآباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یوه رستوران کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل لسیمې څخه د اسرای رادیو د خبریال پر راپور کې.
هغه مهال چاودن وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. چاودن سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د چاودنې له امله د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې ایله د 30 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري په چاودنه کې ټپي شوه او اوس مهال په روغتون کې پروت دی. ازادي رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار د مخلا شو تنور الانه روپې ورته په دغه ساعت نظم دا یو کوټ ایزیو زما سره دا مې سمت کې کومه له دا واحد لا تاسو ما رو له مان کې شو دي چې ورشو دې دا دکان بند کړل. زمون چې د سې دوه قدمه واغس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبا ودسي په موږ باندې نه سفراله خو دې لمبي او دې خاري موږ یې سوارته مخ ته دي او بین فزانو کې شو.
د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د اسرآباد روختون کې ازادي رادیو ته وویل چې پیخه د غاز ډبې د چاودنې لامل رامنځته شوې ده.
بدبختانه نن ماخمو بچي د کونړ ولایت مرکز اسرآباد
د عمومي شفخانی په سرک باندې یو غاز دبی د انفجار لامل چې یو د کباب دکان کې رامنځته شوی. بدبختانه یو نفر شهید، اتلس نفر زخمیان لري، یو نفر نظامی دی سرباز دی.
چا چې د چاودنې غږ اورېدلې ځانونې روغتون ته را رسولې، څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپلو ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته ویل روغتون ته د پیښې له ځایه 22 ټپیان او یو جسد ورولل شوی.
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته. دا نور چې کوم دي دغه ولس دلته تداوی شوی.
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې چاودنه د غاز ډبی او که د ځای په ځای شوی ماین لامل رامنځته شوی ده، خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شول.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اته بجې او شل دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خبرونه وایي داسې نوي جزئیات راڅرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نه کړي. په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې. همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوي دي. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیکې دی: د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشریزې وړاندیز کړی چې موقت حکومت جوړ کړي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړی. د ورسپانې په وینا دا ښایي د دې لپاره وي چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرېښودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسنډول شي. ورسپانه د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرانس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکې اجماع ښیي چې په دوه کې د دواړو خواو ترمنځ خبري ورو مختصي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې اونۍ کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی، په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دی. په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 2017 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ له نړیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو. ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس چې وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغې خبرو ته طالبان نه و وربلل شوي. خو ورسپانه وایي که اوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي، دوی به د خبرو پر میز په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت زیات هغې سره برخه ولري. بلې امریکایي ورسپانې هیل د وال سټریټ ژورنال همدې رپورټ ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورټ کم اهمیت بللې. دې ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورټ د لوبې وضعیت په سمه توګه نه دی تصویر کړی. بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکي وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مخته وړلو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړي، تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لاره په افغانانو پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استازی خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي. د ده په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لارو ورسره خبرې کوي. دا وړاندې تک داسې لاره چې د نیټ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل ورسپانه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر په منځنۍ چپه دولش پښنیوي او په یوش مر شارونو کې په اف ام 100.15 په اوري. وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد لستر شیعه مشر آیت الله علی سیستانی سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو یې هم هر کله وکړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسد الله لوجین در سره شریکوي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب او د ستر مشر آیت الله علی سیستانی له دکاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سولیز ژوند پیغام ولېږدوي. سیستانی له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پانه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر خپل حقونو برخمن شي. سیستانی په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لعلی سیستانی او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پروند ملاقات پر مهال ویل
راځي دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي و پیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چې ورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو ایساویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او د سره شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمیر عراقي مسیحیان د هیواد پرې حدود ته اړ شول. د شمیر ولمخې دا مهال شاو خو درې لکه مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې خپل مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې د ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمې شامل دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري ستاسو پیغامونه په دغه شمیرو هم ثبتولای شو 0 و 3 3 1 1 بیا ویم 0 و 3 3 1 1
ستاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو ته د مزمل د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه تاریخ رسمي د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل د حل کې تر څو د غزمل اسنادونه راځي. تقریبا درې څلور کاله وسول چې موږ نتایج کلینیک د کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي په شاغو کې یو ماسک چاته ولا شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماسک هم نه دا ولا شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کیږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي. خو د پولیسو سره چې کومه ماشوم ندی دا داسې شکمن غونتې دي مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده ډېره ډېره مهرباني
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالی په باره کې ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالی په برابر باندې ډېر خراب دي نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي د وچکالی له سببه چې څاروي مري په مخ په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي ډېره مننه
زمن دا چې سرکې جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزن سلاسو غریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې دا مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخلي و سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اته وجه او دیرش دقیقې شوې او دا هم لن خبرونه د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولې دی د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماشام رسنوی ته وویل چې سیمته یو پلاوی لښلې چې د اور د علت او کړه زیان په اړه پلټنی وکړي د نګر هر چارواکي وایي د انعکاس رادیو تلویزیون هغه لاس کار کوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلی چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه د امان امان په نوم د انعکاس رادیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړې و ازادي رادیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هدفي وشنو د درېدو غوښتنه وکړه د کمیسون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر باندې لیکلی د نوې کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي شذي په دې ډول بریدونو کې وشل شوې دي په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وشل شوې چې درې د رسنیو کارکونکو او یو بل ډاکټر ده د پاکستان پوز وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختريزي وژلې دي دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې لمنځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دوسالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول د امریکا سنا جرګې له کرونا ځپلو سره د یو اشاریه نه تریلیون ډالرو مرستې صنعت ته رایه ورکړه دې کار د کانګرس لخوا دغه صنعت تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لار هواره کړه په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر و اتیا میلیونه او 912 لکه ډوز ډیر د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې سباندې و 500 میلیونه او 350 لکه امریکایان یو ډوز او نږدې 10 میلیونه دوه ډوز واکسین شوی دی د اوسادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
ته تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي
په دې وخت کې ځنوم کوټ للیو به سراغلم یو کال ورپسونه ګرځیدم ډیر
په خپل وخت د تحصیلي اسناد نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
دی په مسلکي لحاظ ډیر توان کوي لدوی نه ډیر چانسونه د لاسه وځي
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي
چې کله هغه فارغيږي بعد هغه د تپرینګ دي چې زولار سم سور زیات دي فراغت خوشحالي ول منظم یم لګزره دا ما جوړ سي لک تفریح کم بیا بر تر ازم پانتون ته
دا سیسوانان ډیر دي چې کلونه کیږي لا په هنتونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه یې دفاع کوي او هماغه وي چې تر ډیره له تحصیلي اسنادو محروم وي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون آخري کال د وروستي سمستر وروستۍ ورځې وې. د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي، په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کیږي، نو ټول محصلین په یوه ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولیږي او په اسنادو باندې کار کیږي په دستجمعي شکل باندې. اداره یې خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نشي کولی چې کارونه زر راخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې چې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې راټولولې، مصارف یا غوښتلې یو ځای ولېږي، په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیا سې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر. له هغه وروسته سې خپله ورغلم وزارت ته، پوهنتون ته چې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وې. دلته دا ورق سې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کیږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات داسې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورق نه وې راغلې. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی دا خو نو سړی نه پوهېږي او محصل. نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی، ترانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي، چې کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کیږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کیږي په دغو.
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کیږي چې دوی پرې کار نه شي کولی، په همدې سبب مونوګراف پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نه شي اخیستلی.
د استادانو لخوا محصلینو ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کیږي چې هغه ډیر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډیر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغه کولی سي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. خو متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر سو نو موضوع مسه پاتې کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، که هغه د پوهنتون له طریقې وي، که هغه د وزارت له خوا نه وي. مثلا کله سې د څلورم سم نه ته فارغېږي، نو تا دغه نمرې وزارت ته په خپل وخت باندې نه رارسیږي، نو چې کله تا په نمرې نه رارسېدلی نو تا ته نو څوک ډیپلوم درکړي نه چې هغه عارض کېدلی سي.
کله یوې خوا د محصلانو تنبلي سبب کیږي چې په کلونو له تحصیلي اسنادو محروم وي، بل خوا د پوهنتونونو فارغان د لوړو زده کړو وزارت ته هم ګوته نیسي چې په وخت یې کار نه کوي او نن په سبا یې سپاري. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی بیا د دې نیوکو په ځواب کې وایي
د اسنادو تای مرال خو ډیر وخت نه نیسي، یوازې په ځینو مواردو کې چې محصلین شکایت لري هغوی وایي چې مثلا دغه موږ ولې په انفرادي شکل پخپله نه شو کولای چې خپل اسناد تای مرال کړو. هغه خو یو منطق لري، کله چې یو محصل د یو پوهنتون نه فارغیږي د دغه محصل ټول اسناد راځي وزارت ته. اول خو دغه محصل چې پوهنتون کې شاملي یا اول سمستر کې د دوی اساس منته راځي چې د کانکور لارې معرفي شوي دي، بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته، د دوی د هر سمستر هغه کتاب موږ ته راځي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغېږي دوی د فراغت کتاب موږ ته راځي. دغه کوم استازی چې د یو پوهنتون په استازیتوب ټاکل کیږي، هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته دغه د ټولو محصلینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد موږ ته راوړي، د یو صنف د یو پوهنتون ټول اسناد همزمان ته مرال کیږي او همزمان بیرته نماینده ته ورکول کیږي، نماینده ځي مسئولین ته ویشي. دا پروسه د د اسانۍ لپاره ده چې د محصل کار اسانه شي. که محصل دلته راشي مثلا یو پانتون د ایکس سخت کاله مثال 500 محصلین فارغ کړي دي که نه، دغه 500 محصلین که راشي هره ورځ قطار کې ودرېږي تو خو په میاشتو کې کار نه خلاصېږي، دا خو یو پانتون نه دی. نو دغه کار د پروسې د سهولت لپاره شوی او هغه ستاسو ټول اسناد راوړي ته مرالی او بیرته ځان سره وړي.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خمر وایي هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي او ډېر فرصتونه له لاسه ورکولی شي.
یوه ستونزه یې دا ورته پېښېږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډېر تاوان کوي، له دوی نه ډېر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مسرۍ دي که چېرته دې په دندو باندې د ګمارۍ دلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مسریو او د ځینو دندو وختونه دومره ډېر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي. نو دا د دوی لپاره د هم د علمي پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروری دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کېږي تر ټولو ضرور خبره دا ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وایي نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کېږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی که نه، دغسې نه کېږي چې ده په کومو ازموینو کې د په عام اصطلاح چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د ده ته اسناد ورکړل شي، نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دې پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولی شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي یا محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده، سستي ده، هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا سیمستر اوسلو زه فارغه سوم، هېڅ دې ته به اړتیا نه وي چې زه سند فراغت ولرم. د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې په کلونو کلونو، دا یو عامل کېدای شي. همدارنګه پوهنتونونو چې دي د دې وړ نه ده چې هغه محصل کله فارغ شي په هغه وخت او مهال سره د سند فراغت لاس کې ورکړي، بالخصوص په شخصي ادارو او پوهنتونونو کې هغوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه حتی په کلونو کلونو محصل ځغلوي بیا هم لاس نه نور ته راځي سند فراغت. همدارنګه افغانستان کې هېڅ داسې محصل بنی چې هغه په خپل ولایت کې زده کړه وکړي، اکثرت محصلین دي چې هغه نورو ولایتونو کې زده کړې کوي، نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند فراغت سي هغه ته به هم ستونزمنه وي چې بیا محصل له یو ولایت نه بل ولایت ته راځي، له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند فراغت اخلي. دا هم یو لامل کېدلی شي په کلونو کلونو باندې دوی هغه سند فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي.
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري، ستاسو په نظر د دې کار نتیجه به څه وي؟
اول خو فارغ نه ده څوک چې سند نه لري رسمي چې هغه تصدیق شوې پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق کړي، هغه فارغ نه ده که څومره په خوله ووایي سره. کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مساعده کېږي او هلته نه شي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري، ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري، مثلا ماسټري سوله یا مثلا له څوارلسم ټولګي لوړې زده کړې چې هغه کوي باید په کار ده چې هغه دغه څوارلسم یا د ماسټري په خاطر د لیسانس دورې پیلي کې هغه ورخي، نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې. همدارنګه ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په همغه لږ وخت کې تانه سند د فراغت غواړي، نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه دنده له لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه له لاسه ورکوي.
نو ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي؟ یعنی له کومه وخته یې را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد پې ترلاسه کولی شي؟
د یو تایید شوی تصدیق شوی سند درلودل د تعلیم پرسته کلونی کې زما په نظر دوه برخې لري، چې یو محصل پر مربوط ده او بل ادارې پر مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع استفاده وکړي، پوره چمتووالی ولري په آخري سمستر کې د مونوګراف د ترتیب لپاره، د مونوګراف د دفاع لپاره، او له کوم موقع چې پانتون کې ورته مسایل شوی لغنه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغیږي، باید هغه د تپرینګ دي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالي ولمنځم، یا مې لږ زره دا مجوړ سی لک تفریح کم، بیا بیرته راسم پانتون ته. همدغه دې سبب کیږي چې نن سبا او سبا بل ورځ سپارل کیږي، دنه بیا په کورونو په میاشتو باندې وخت وزي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړه، باید خپل هغه تصدیق چاره هم پر مخ بوزي او هغه ترلاسه کړي. دوهمه برخه هغه په پانتونونو پورې په ادارو ستمنو پورې تړلې ده، چې هغه دغه پروسه باید تحصیل گزاري کی ګړندۍ کی، دوی چې کوم پروسه د هغه د پارټه جوړه کړې ده چې هغه تقلب ونسي، دغه په پام کې نیولو سره دا څوک چې هغه محصل کله فارغ شي سره سره د فراغت هم لاسته ورکي. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده، هم پانتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده، چې دواړه سره یو ځای کار وکړي، محصل دې ته پرېنږدي چې په کونو کونو د تصدیق ترلاسه کولو کې تیر کړي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د مخابراتو د تنظیم اداره یا اترا په ټول هیواد کې د مخابراتي سکتور د ودی تنظیم او همدا ډول د نورو برخو پاسری کولو او ډیجیټل کولو کې ستر لاس لري. عمر انصاری نږدې کال وړاندې د دې ادارې رئیس شو. ژمنه یې له فساد سره مبارزه، خ کیفیت او معیاري خدمات وړاندې کول او ځینې نور مسایل. اما کال وروسته څه شوي؟ آیا خلک له مخابراتي خدمتونو خوښ دي؟ کیفیت تر کومه کچه دی؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو له ښاغلي عمر انصاری سره بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب، خره اغلاس ازادي رادیو ته
سلامونه. ډیر مننه تاسو ته او
تشکر. زما لومړی پوښتنه، کیفیت ولې لا هم خراب دی؟
ډیر مننه. د کیفیت مسله واقعا زموږ لپاره مهمه ده، د چا د ادارې لپاره، زموږ د مشترکینو لپاره، زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې راځي. څو عمده دلایل دي چې هغې په کیفیت باندې تاثیر کړی. اول، د شبکې هغه ابتدایي ډیزاین چې و، د جوړښت دا د زیات شمیر مشترکینو لپاره نو برابر شوی. او دویم دلیل دا و چې موږ هغه حمایوي زیربنا په افغانستان کې ډېره کمه لرو، چې هغې کې فایبر شامل دی. ټول فشار نن په بي سیم شبکه یا وایرلس نیټورک باندې دی، چې هغې په خپله دا سخته کړې ده چې بهتر خدمات تر خلکو ورسېږي. د فریکوینسي منابع د دې تخصیص په هغه اندازه چې باید وشي، مثلا د 4G خدماتو لپاره، د 3G خدماتو لپاره، هغه کچه باندې دا تخصیص نه دی شوی. د 4G لپاره ډېره فریکوینسي پکار ده، د تیفي منابع یا سپیکټرم ریسورسز ورته وي، دا ورته ډېره پکار ده. چې هغه متاسفانه نه وه شوی، نو ځکه هم فشار په شبکه زیات دی، ډیټا استفاده او تقاضا ورځ په ورځ زیاتیږي.
اساسي پوښتنه اوس رئیس صاحب همدغه غلطره مطرح کیږي، چې یو اصل دی د بایو په پورته کېدو سره کیفیت ښه کېدو ته ځي. اول، د بایو د کمیدو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه شوي، او که بای په همدې حالي د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه چارې روانې دي؟
کیفیت ښه کېدو لپاره موږ څو اقدامات اوس پیل کړي، جوړ کوو، په هغې باندې کار روان دی تقریبا یو کال کېږي. بلکې د دې نه مخکې د پلاننګ برخه چې وه، په هغې باندې کافي کار زما پخوانی همکارانو او ځینې اوس هم په اچایي اداره کې کار کوي، دوی په هغې باندې ډېر کار کړی. په هغې کې یو د 4G لپاره د اضافي سپیکټرم یا اضافي تیف فریکوانسۍ مزایده ده ورکړه د مخابراتي شرکتونو. مخابراتي شرکتونه ضرورت لري چې نوره فریکوانسي واخلي تر څو د دوی خدماتو کیفیت ورسره ښه شي. د دریم مسله چې دا مهمه لکه مخکې ما وویلې چې فایبر ډېر نه دی رسېدلی. مثلا مختلف ټاورونه هغوی اوس هم انټرنیټ کې اخلي، هغه د وایرلس شبکې د لارې اخلي. ټاور ته باید انټرنیټ د فایبر د لارې لاړ شي. چې مونږ فایبر غځونې باندې هم کار کوو، د دوه هفتې کېږي چې مونږ د هغه مجوزونو سره چې د فایبر باندې کار کوي هغوی سره جلسې لرو، چې دوی سره په یو نتیجه ورسېږو چې څنګه کولی شو چې فایبر لا ډېر وغځي، حتی کورونو ته ورسېږي. مونږ درې نوع د فایبر جوازونه طرحه کړي چې یو ملي فایبر دی، درې خصوصي شرکتونو ته ورکړ شوی، پخوا یوازې افغان تلکام سره. دویم جواز چې دی زمونږ هغه د ښاري فایبر دی. په ښاري فایبر کې بیا مونږ د دې اجازه هم ورکوو چې کورونو ته انټرنیټ ورسېږي زمونږ مجوزین. دا به پخپله په د انټرنیټ په وایرلس شبکه باندې فشار ډېر کم کړي.
زما اوریدونکو سره دا یو پوښتنه پیدا شي چې دغه دومره کار چې تاسو پیل کړی تر کله یو پایله ورکولی شي؟ ځکه عملاً خلک هغه څه مني چې د هغه ټلیفون کې انټرنیټ ښه کار وکړي، یا که ټلیفوني مکالمه کوي د ټلیفون سیګنال پرې نشي.
دا چې دا زمونږ کار له ډېر د ژور تخنیکي آباد لري، ورسره اقتصادي او حقوقي مسایل هم دي. تدریجي ډول باندې به تغییر راشي، خو داسې یو ډراماتیک تغییر چې د خلکو توقع ده هغه به ډېر کېدای شي غیر را نشي.
انصاری صاحب، د نړۍ بل داسې هیواد پیژنئ چې سیم کارتونه یې د بازار په یا د بازار تر مخه بیل دي چې څوک یا راجستر شي یا د هغه نه د هویت پاڼه یا پیژند پاڼه وختل شي، یوازې د لس افغانۍ په بدل کې وپلور شي؟
داسې هیوادونه به کمی. په افغانستان کې یو غټه مسله زموږ په نظر همدا ده چې دلته سیم کارتونه د دې راجستر کېدل په صحیح اصولي شکل باندې نه کېږي. خو په دې باندې مونږ ډېر دقیق او ژور کار کړی، که تاسو فرق په تاسو حتمن لیدلی خو سیم کارتونه په هر ځای کې پیدا کېدل اوس ډېر محدود شوي دي.
د افغانستان هر وګړی چې ټلیفون ولري یا له هر شبکې استفاده وکړي او حتی په خپل ټلیفون کې 500 افغانۍ زیات کړي، د افغانستان حکومت 30% ټکس اخلي. د ټکس ټولولو په دغه بهر کې ساسي ونډه څومره ده؟
زمونږ ونډه په دې کې نظارتي ده. د قانون په اساس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده چې هغوی د ټکس ټول کړي، او د مالیې وزارت یو خاص حساب چې هغه د مخابرات وزارت سره هغې ته دا راټول شي.
یو ناظر په ټوله کې دا په لاس باندې راوړي چې کیو عاید دی او اداري یا چیرې ستونزې ټول اخلاو یو یا هم لاس راوړنی ورته معلومي. د افغانستان د خلکو د ټلیفونونو نه درټول شوی عاید کچ په کلنی ډول څومره ده؟
په کلنی ډول تقریبا 4 میلیارډ ترسي
افغاني.
4 میلیارډ افغاني بلې و چې دا ټول د مالی وزارت خاص حساب ته ځي، نه کتنګش ما مخکې.
کومه د زیاته د پیسې یا ببل اصلاح کزې ساده پښتنه وکم، آیا فساد امکان پکې شته کنه؟
تر څو پورې چې یو سیستم موجود نه وي دا ډېره سخته ده چې ویل شي. یو خو د خلکو قضاوت په هغې کې یو غټ سوال دا و د خلکو چې دا کوم حساب ته ځي. په هغې کې وضاحت دا ده چې لکه څنګه چې نور وایي د مالي وزارت حساب ته ځي، دا هم مستقیماً هماغې حساب ته داخلیږي.
رئیس صاحب، زه درې نورې پوښتنې لرم. دوی ستاسې د ژمنو په باره کې دي چې تازه مو کړي دي. اول، د افغانستان ولسي جرګې له تاسې وغوښتل چې پابجي ګیم بند کړي، تر خوا یې تاسې دا ژمنه وکړه چې د موبایلو په وارداتو باندې به هم جواز جبري کړي. دواړه کړنې تر کومه تطبیق شوي؟
په دې هکله زه غواړم لږ رڼا واچوم. کله چې مونږ یو موضوع باندې کار پیل کړو، د هغې لپاره اول مقرراتي چاپېریال ګورو، مقرراتي زیربنا ګورو. په هغې کې مثلا دا ګورو چې طرز العمل موجود دی که نه دی، که دغه کار کوو هغه د کمې د قانون د کمې مادې په اساس باندې باید وکړو، یا د هغې لپاره هغه بنسټ څه شی دی اساس. زمونږ لپاره یو اساس دا و چې د خلکو غوښتنه وه چې د ولسي جرګې ته لارې مونږ ته راغله چې باید پابجي ګیم بند شي. دویم اساس مونږ ته د حج او اوقاف وزارت فتوا وه چې په هغې کې لیکلي وه، دا ویل شوي وو چې پابجي ګیم دا باید بند شي په افغانستان کې. نو مونږ سمدستي دغه موضوعات واخیستل، د دې تخنیکي آباد هم وڅېړل، اقتصادي آباد هم وڅېړل، ټولنیز آباد هم وڅېړل. ډېرې جلسې هم دلته وکړې د مختلفو اقشارو سره چې په هغې کې د ګیم پلیران یا لوبغاړي هم شامل وو. ځوانان دلته راغله، خپل نظریات شریک کړل.
کړ مینه پلورونه راغله د پوهنې وزارت فرهنګ وزارت د حج او اوقاف وزارت مدني ټولنې استازي د ټولو سره مشورې وکړې او بل سره په دې نتیجه ورسېدو چې تاکین د افغان ځوانانو لپاره ډېر مفید نه دی نو موږ فیصله وکړه په بورډ کې چې دا باید پنج او دا غیر لپاره باید یو سیستم موجود وي ځکه دا اپلیکیشن دی دا یو ویب سایټ نه دی
بله
دا د اپ سٹور نه ډاونلوډ کیږي او دا غیر لپاره ډیره قوي ټکنالوژي په کار ده چې ټول شرکتونه واخلي او خپل سیستمونه کې هغې ته ځای ورکړي تر څو دا ګیم مکمل دوی بلاک کړي د تصمیم تر کچې موږ تصمیم شته او دوامدار کار هم د شرکتونو سره کړی هغوی ته مو هدایت صادر کړی چې دوی باید دا سیستمونه خپل اپګرید کړي نوي سیستمونه راوړي تر څو وکړي شي چې دا ګیم بند کړي دوی په خپلو سیستمونو کې خدا میلیونونه ډالر مصرف غواړي هغوی پرې اخته دي خپل پلانونه کې نیولي چې دا سیستمونه سره نصب کړي او دا ګیم بند شي
زما ورسوی پښتنه ک بسام په ورسوی کې درسنه یو مهم سر ټکی دی هغه د ایسیم موضوع ده صد دا او ګټي به د افغانانو لپاره سوس کې پلانډې تاسو مراته وایست
ایسیم خو یو ډېر نوې ټکنالوژي ده د افغانستان لپاره که څه هم نور هیوادونو کې څو کال کېږي چې نه استفاده کیږي او دا خپل په موبایل ټوکو کې راځي په ریکی وی او بیا د پروګرام کیږي د یو مخابراتي شبکې سره وصلې ستاسو موبایل ډیوایس یا ټوکې په افغانستان کې مونږ فقط د اس ما خپل کړ او سپوره مونږ نه پوهیږو چې د څنګه کار کوي په افغانستان کې آیا د لپاره زموږ شبکه د تخنیکی لحاظ آماده ده کنه ده یو شرکت په افغانستان کې د دې اس ما خپل کړ او نور شرکتونو نه موږ غوښتي دي چې یو خپل معلومات شریک کړي چې تر کومه اندازې پورې آماده دي د ایسم د تطبیق لپاره په افغانستان کې خو یو غټه ستونزه بدایي چې ایسم اوس په ډېرو قیمتي موبایلونو او ټوکو کې راځي په د متوسطو تجهیزاتو کې نه راځي نو د عام وګړي لپاره به دا ډېر مفید نه وي هغه خلک چې سفر لري خلک چې متعدد سیم کارتونو نه استفاده کوي او قیمتي موبایلونه ولري په ابتدا کې به دا وي د پاره دا ډیر مفید دي خو موږ غواړو چې دا انده لپاره آماده وشو نو دا به موږ لپاره مهمه پدې ده چې موږ وکړو شو چې د اوس نه د درې څلور کال راتلونکي ټیکنالوژي لپاره آماده کیږي
افغانستان مخابراتو تنظیم ادارې رئیس خغلای عمر انصاری ډیره زیاته مننه
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
بازار گم اشنا گل گلا گل Sari gama ashna.